می سازمت، دم 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 می سازمت، دم دم می سازمت، دم 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 می سازمت.
احمد چبریم د ازادي رادیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د سره صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تېرې اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویلیدل چې کلیوالې مېرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وای په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسګونه زره کسان زیانمن شوي. یو ان ایچ سی آر پرون په خپل ویبپاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 115 ډیر کسان زیانمن شوي دي او د دې هیواد ټولو 4 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبیعي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي. د راپور له مخې د لسګونه کلیوالو سیمو خلک د طبیعي پیښو په نتیجه کې په خپلو کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي، ځکه لارې او سړکونه د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي. لدې مخکې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې د مرستې پروژې لري ویلي وو چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکېچ، بیکاری او د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې د رامنځته شویو طبیعي پیښو له وجې له لویو ګواښونو سره مخامخ دی. د تهران والی د غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړی چې که په پلازمینه تهران کې ووسی شي وبنیول شي او له دې هېواده به وایستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران له النا خبری اژان سره په مرکه کې همدارز ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم لورته اقدام سره مخامخ کېدای شي. د هغه په وینا سرغړونکي به د قانوني پړاوونو په ترڅ کې له دې هېواده وایستل شي او افغانستان ته به واستول شي. معتمدیان وایي چې دا اقدامات به د ایران د امنیتي ځواکونو په مرسته عملي شي. جرمنی په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکوم افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمنی وی ورسپانې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانان د جرمنی له عمومي انتخاباتو مخکې واستوي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند دا خبره تایید کړې ده چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاتوي چې دا پریکړه د جنوري د 23 له انتخاباتو سره هیڅ تړاو نه لري. په هند کې د هغې مرموزې ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل شوي دي چې 12 کسان یې وژلي دي. فرانس پریس خبري اژانس د هند تر واک لاندې د جموں او کشمیر د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د ډسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په تلفاتو کې 13 ماشومان هم شامل دي. وړاندې په خپرونه کې د دې خبر تفصیل درکوو. د امریکا سنات پیت هیګست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. سنا پیټ ته یوازې دومره رای ورکړي چې د دفاع د نوي وزیر په توګه یې تایید ته اړتیا لرله. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یوه لویه بریا ده، ځکه د هغه د لانجمنې کاندیدۍ پر وړاندې ډیموکراتانو او ځینو جمهوري پالو ډېر مخالفت وکړ. هیګست ته د سنا 500 غړیو د تایید او 500 نورو مخالف رای ورکړي او هغه هم وروسته له دې چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا د مشر په توګه له خپل رول څخه په کار اخیستو دا حالت پای ته ورساوه. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبې پورې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مارک روبیو ته ټولو 9 غړیو د تایید رای ورکړي. هیګست چې د فاکس نیوز پخوانی کارکوونکی دی ژمنه کړې چې په پینټاګون یا دفاع وزارت کې به لوی بدلونونه راولي. او سجی رډو په انټرنیټ کې پاس سجی رډو .com کې اوري. له نړیوالو سره د امریکا د متحد ایالاتونو د مرستو د بندیدو په اړه یو لیک رسنیز شوی. وړاندې به یې په خپرونه کې جزئیات درکړو او پر افغانستان به یې د اغیزو مسله وشاربو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق په افغانستان کې ناروغیو ته اندېښنه ښکاره کړې،
خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی دی او زکام دی او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی دی.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د هوا له سړېدو سره په هرات کې د ګاز نیولو پیښې زیات شوي. کندهار ته مو هم ورولو، هلته د سړک د غاړې د خوړو بازارونه په دې ساړه ژمي کې تاوده شوي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو ځنډولو خبره کړې ده. دغه وزارت په هغه لیک کې چې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو ته استولی او تر رسنیو رسیدلی راغلی چې ډونالډ ټرمپ دا پریکړه کړې او تر هغه به د بهرنیو مرستو هیڅ نوې تړون نه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وضعیت ارزولی نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون وایي د افغانستان په ګڼو برخو کې بشري وضعیت د تیر پشان په بیړني حال کې دی. فیروزه عزیزي راپور لري.
د امریکا د نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه جای فرمان پاړه چې تر نوی ورځو پورې ټول بهرنۍ مرستې بندي کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد ټول استازولیو ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه د تر نوی پریکړې د بهرنیو مرستو یو تړون هم نه لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لیک کې چې پرون جمعه د جنوري په 14 مخبور او تر رسنیو رسیدلی له خپل ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو غوښتي دي چې موجوده مرستې د باندې او راتلونکي نوې مرستې د وځنډوي. د لیک کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار، پراختیا، د فساد پر ضد مبارزې، امنیتی او ځینو نورو بشري مرستو د ځنډولو خبره سوې ده. په لیک کې راغلي ته ډیپلوماتیکي استازولۍ د بهرنیو مرستو په اړه د ډونالډ ټرمپ د فرمان لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له لوري د وضعیت تر ارزولو او تر نوې پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه لاسلیک کوي. د یادونه ده چې ډونالډ ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوې ورځو د بهرنیو مرستو د ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون افغانستان د نړۍ له کړکېچ ځپلو هیوادونو یاد کړی او ویلي دي چې بشري وضعیت لا هم په بدترین حالت کې دی. د پیسیفیک آسیا لپاره د IFRC سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون جمعه د جنوري په 14 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي چې تیره اونۍ د افغانستان بیلابیلو برخو نه لیدنه کړې او د خلکو وضعیت یې ارزولی دی. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ویلي
په افغانستان کې بشري وضعیت هومره خراب دی لکه څنګه چې پوښاو وکتا سو کلی او تولاړ شي و بګوري چې مایندې د ویني کمواله لري او ماشومان په شدیدی خورځواکي اخته دي. هر څوک چې و پختې ګوري چې هغه د ژمي په دیشبو کې د خپل ماشومانو د پټولو لپاره درمل خواړه یا کمپلې لټوي. دا یو ګټو دوامدار کړکېچ دی. دا کړکېچ لا هم د هیواد په ډېرې برخو کې په بیړني پړاو کې دی. خدا دوامدار کړکېچ دی چې بیړنۍ بشري مرستې ورته کفایت نه کوي.
ښاغلی ماتیو زیاته کړه چې خلک د دندو او کاروبار او د ځوانانو د زده کړو لپاره د پانګونې په برخه کې هم مرستو ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا په اوسنیو شرایطو کې اسانه کار نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې خلکو او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر سي. په افغانستان دننه یو شمېر کورنیو او ځوانانو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې د بد بشري وضعیت، بېکارۍ او بشري مرستو ته د اړتیاو خبره کړې ده. تر دې وړاندې سیګار په خپل یو راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان سره په تیرو دریو کلونو کې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې چې هر اونۍ 40 میلیونه نغدي پیسې ورکړې دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل یو راپور کې هم د افغانستان روان بشري وضعیت کړکېچن بللای او ویلي دي چې سک 2025 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس 3.5 برخه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
هغه لیک چې رسنیو ترلاسه کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. د ناروی کډوالو د شورا مشر په ورته وخت کې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نکړي. ډونالد ترامپ چې د دوشنبې پرځې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې په روسیو کې افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنې شوي دي باید مرستې بندې نه شي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم، دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري، او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې د شاغل ایګلند خبرداري په داس وخت خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله سنګسي په خبرونه کې را سره ده. پوهان مننه چې په خبرونه کې را سره ملشوي. ستاسو په باور که چیرته د نوي ورځو په مخ هم وي د امریکا مرسي له افغانستان سره بند شي، د هغه هیواد چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي تر بل هر هیواد افغانستان سره ډېر بشري مرستې کړې دي، هغه څه به هیڅ څه اټکل کوي؟
سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه چې پایلې به منفي وي، هغه په دې معنا چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه سره اړوینه. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع او حقوق ګڼل کیږي او باید دی غوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي بنان عامه خدمات نه را کیږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حد په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو، لکه ستاسو ته اشاره ده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې. په یقین سره منفي تاثیرات به ولري، دا نن هم چې موږ تاثیر غیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تیر ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسه باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر
په می ډول د افغانستان خلک. پوهان څنګه ځای پدې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي. اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابي وروسته د خبرې کې دی چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوهې تړون بشپړ عملی کړي. کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک وسني چارواکي
ګوري چې برسب خاص اصلي خبره ده چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې وسنه د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتلي دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څپری پرمختیایي مرستې چې امریکا له نړیوال هیوادونو سره کولې او تیر کال د 2.2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره، د دراول مانا دا چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتو او طالبانو په شمول ترڅو له دینه امتیازات واخلي او ولیدل چې څوک د غوښتنې تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شاید چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې یا ورته فشارو سره یا نوي نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نه ږدي دا بل وخت مخ کې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څو وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته سره
د ما نظر دا ده چې ما وار ویډیو سم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نه شي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپل سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازینو ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنی وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر ده به چې طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به ترې متاثر کېږي.
پوهان سنگزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي، په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وشي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو دریو کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینې نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده، یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه ولري چې کله امریکا اقدام کوي، غربي نړۍ هم ممکن په خپلو سیاستونو باندې د امریکې د یو ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچوي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جای ډکوی سي او نه روسیه. په خصوص روسیه اوس خپله په یو لوی جنګ کې اخته ده، او اقتصاد په تېرو دوه نیمو کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
پوهان سنگزی، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخامخ شوي دي. یونیسف د چارشنبه په ورځ ویل چې د آسیایي پرمختیایي بانک او کاناډا په همکاري روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي دي تر څو د ماشومان لپاره د درملنې خدمات برابر شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وینا افغانستان یو بیرحمه ژمی تجربه کوي، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي تر څو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې، او ویلي وو چې 2,50% ناروغان هغه ماشومان وو چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسېدو سره په افغانستان کې ډېری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو له اخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي، او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکو راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغي چې په دې کې د ماشومان ټوخی ده او زکام ده، او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی ده. او وجه یې چې کومه ده چې بارانونه نشته ده، هوا خرابه ده، خپله کور کې شپږ مریضان لرو دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی احمد الله هم ورته خبره کوي، او د خلکو بې وزلی او په وخت نه درملنه د دې ناروغۍ په وړاندې بلستون ځګنی.
دلته په ننګرهار ولایت کې د سختې سړې هوا له امله ډیر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي، او د بې وزلی هغه د ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولای. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحیح خدمات نه ورته وړاندې کیږي، نو حتی د بعضو ساحو څخه موږ ته د مرګ هداغم را رسېدلی چې بعضې ماشومان هم د تنفسي ناروغیو سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپله هم کور کې دوه ماشومان مې خپله مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومان مې تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوا تاثیر نه پکوي. یو خورز نیم جوړ شي بیا بیرته بیا د سره پرازي نامرسیا.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغي د درملنې او نورو ته د خبرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا په کورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده، د باندې نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرمه وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ور نه کړل شي. د ورځې یو ځل به د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه د اتاق هوا تبدیل شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په د خپل سر او د کورنۍ درملو څخه د هغې دپاره استفاده ونه کړو. لکه څرنګه مو چې وویل د ګرم موادو څخه باید استفاده ورته وکړو. او د دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف ویلي چې په روان ژمي کې له 20,000 څخه له زیاتو افغانو کورنیو سره د ورځنیو اړتیاوو او د ځان تودولو په برخه کې نغدې مرستې هم کړې. یونیسف په خبره دا هسې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې یادونه کړې چې د ژمي په راتګ سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکي له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونې ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی و. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د دسمبر په 24 پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و چې افغانستان بې رحمه ژمي سره مخامخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې له 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې په هند کې د هغې مرموزې ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل شوي دي چې 10 کسان یې وشلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
فرانس پرس خبری آژانس د هند تر کنټرول لاندې د جمو او کشمیر د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د دسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په 1,000 تلفاتو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا ناروغي د بدال په نوم د جمو د راجوري سیمې په یو کلي کې خپره شوې ده. په دې کلي کې د تیرې اونۍ په اوږدو کې 230 کسان قرنطین شوي دي. د ناروغۍ قربانیان د هغو دریو کورنیو غړي دي چې له یو بل سره خپلوي لري. د جمو او کشمیر د ایالتي اسمبلی غړي جاوید اقبال چودری ویلي چې د لسګونه ناروغانو د ساتنې لپاره پوره تدابیر نیول شوی دي.
شاوخوا 200 کسان په دې روغتون کې بستر دي او ما همدا اوس له هغو سره وکتل. د دوی د استوګنې لپاره د خوړو او اوبو په ګډون پوره تدابیر نیول شوي. دا خلک مالداري کوي او د کرنې او مالدارۍ وزارت مامورین هلته رسیدلي چې د دوی په مالونو پام وکړي. چارواکي هم سیمې ته رسیدلي دي.
د سیمې د یو طبي پوهنتون متخصص وایي چې دا ناروغي د ناروغ مغزه او عصبي سیستم زیانمنوي. د هند مرکزی حکومت د دې ناروغي په اړه تحقیقات پیل کړي او د روغتیا وزیر جیتندر سنگ ویلي لومړنیو څېړنو ښودلې ده چې د دې مړینو علت کومه ساري ناروغي، ویروس یا بکتریا نه ده، بلکې یو ډول زهري مواد دي. نوموړي وویل په دې اړه چې د دې ناروغۍ د خپراوي علت کوم ناوړه نیت یا عمل نوی هم تحقیقات کیږي. ښاغلی سنگ زیاتوي چې د ناروغۍ د درملنې لپاره به ډیر ژر یوه لاره پیدا شي. سیمه ایزو چارواکو د دې ناروغۍ له خپرېدو وروسته په سیمه کې ژمنۍ رخصتۍ ځنډولې دي. د یو بل خبر له مخې د هند د لویدیز ښار پونه چارواکو د عصبي اختلال د 3 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. د پریس ټرست آف انډیا آژانس د راپور له مخې دا ناروغي چارواکو د GBS په نوم یاده کړې. په 3 ناروغانو کې 6 ښځې دي او 4 ناروغانو ته مصنوعي اکسیجن ورکړل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې GBS ناروغي د انسان هغه اعصاب زیانمنوي چې د غړو حرکات اداره کوي او له کبله یې غړي کمزوري کیږي او په نتیجه کې د پښو او لاسونو حس له منځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. په کندهار کې د سړک غاړې خړو بازار سخت وده کړې ده. دغه کوچني کاروبارونه د خوندور او ارزانه خړو په برابرولو سره د زرګونو کسانو لپاره د کار کولو فرصتونه رامنځته کړي.
په کندهار کې د سړک غاړي خړو ګرم بازار
د اسلامبین سم استیم سټار استنور ولایتو صلی الله علیه خرج د دې په صبر پر خپل پاره شکنده ورځه د دې بعد بیا ویستا کباب ستار او شنه ستا په لوستا
په دې ورستی کې کندهار کې د سړک غاړي خړو مینوال زیات سی او ډېری خلک له دغه خړو استفاده کوي کندهار کې د سړک غاړي خړو کې محلي کباب سمبوسا پکوړه شیر نه خود وریجی نه او نور ډول ډول خواړه پلورل کیږي چې ځینې د خوان لاړخه ډیر مشهور دي د سړک پر سر پلورونکو دونکو خواړه ځکه ډیری پیرودونکو لري چې هم اقتصادي دي او هم ژر چمتو کیږي د علیشا او بصیر رحمت پونمونو د سړک غاړي د خوړو پلورونکو وای ځینې خواړه په کورونو او ځینې هم ځای پر ځای چمتو کوي چې د شهر لبیلابیل سیمو څخه زیات پیرودونکو ورته راځي
د اقتصاد خلکو کمزوري دي کمزوري ډول باندې مول مثال هغه شی ورته کوي یو د خلکو هم شپکیږي د اقتصاد په لحاظ باندې هم شدي او خلک راضي دي خوشي دي دا شی چې موږ جوړو بس په دغه کې الله پاک د هغه کور کرایا او خرچا او یو روزي پکښ برابرې په فضل د خدای بس پکښ خوشاله ان شاء الله دا یو فولاړ
د یو حکومتونه چې په نور ځایو کې سي داسې سلی او سلوشل افغاني مګر دا چې دا بیا په شپتا افغاني شخوندور فره کې ځین خلک بیا دار کمی د پیاز رومیان نور سره خوري ساده خوري مګر ځین بیا راځي پیاز رومیان نور چې مرچک شخوندور یا بر جوړ کې شخوندور فرق راځي
د کندهار وسیدونکو وای د سړک پر سر پلورونکو دونکو خواړه نه یوازې خوندور دي بلکې د رستورانتونو په پرتله ارزانه هم دي ځکه ډیری خلک اقتصادي ستونزې لري او نسې کولای په رستورانتونو کې ګرانبه خواړه وخوري
سردانه تمامینه هم څه کیفیت لري او مثال پر رستوران کې څه لاوانی تمامینه د دې په 50 لاوانی تمامینه څه کیفیت لري شپنده ډیره وخت لري ادمه
برابر زما دلی یو سلور میش پنځه میش کی زه دلی راځم نو دا چې ما کله د وریجو شروع کړی چې زه خورم نو شو وریجې دي فرزانوم دي په شکه پیاده ما شو خوند وریجې در نو وټلو د نو زایو شهر ځانه
کته هم د سړک غاړي خواړه اوس د کندهار د شاري کلچر برخه ګرځیدلې خو روختیا پالان د دې خړو د کیفیت په اړه اندیشنې لري ډاکټر محیب الله روشان وایي د سړک غاړي خواړه اکثره د حفظ الصحه اصول نه مراتبي چې دا د ناروغیو د خپرېدو لامل کېدای شي نو وړي ټینګار کوي چې د عامه روغتیا ریاست باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي
دغه خوراکي توکي چې د رېړې پر سر د واټونو پر سر یا د سړک په غاړو کې خرڅيږي د دې هیڅ ضمانت نشته چې د میکروبونو او انتاناتو څخه خالی نو دلته چې دا شان خرسيږي دا غیر صحی دي غیر روغتیایی دي د زموږ تاسو د هواد د وګړو د پاره دا زیانمن او تاواني دي نو کچيري د دې د پاره د دولت د خاصه پالیسی ورته اعلان سي چې دغه خواړه چې دي کچيري په دې د سړک په غاړه باندې خرسيږي هم دا سي د یو دغه په چیر باندې یو پلاستیک یا یو داسې جالیانی ترڅو دغه خواړه چې دي دا یو څه خوندي سي
د سړک غاړي خوراکي توکي کته هم د خلکو د اړتیاو د پرکول لپاره یو اقتصادي حل ګڼل کیږي خو د روغتیاي اندیشنو له عمله باید تر څارنې لاندې ونیول سي روغتیا پالان وایي د عامه روغتیا ریاست ته پکار دي چې د حفظ الصحه لپاره مشخصي تګلارې رامنځته کړي او په دې برخه کې جدي نظارت وکړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول
له کندهار هرات ته مخه کوو هلته د سمیز روغتون ځینې چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې د ګازو د نیولو تر یو سل شل ډیرې پیښې ثبت شوې دي جزئیات په دې راپور کې
د هرات د سمیز روغتون یو شمېر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ګاز نیولو پیښې ډیرې شوې دي د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر فرهد افسلی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
امر غاز گرفتګي کې په شفاخونه یوزوی هرات
د 403 دریم مریض کال د اقرب له 9 منټه څخه د همدې کال د دلوي تر 4 منټه پورې د هرات په حوزوی روغتون کې د غازو د نیولو یو سل دروښت پیښه سب سی وی چې آتش پیته شزي او د 500 سیناری نه دي او له بده مرغه درې کسان مړ سی وی چې ټول نارینه وو
دا په داسې حال کې د چهار کال د ژمي او سړې هوا په پیلې دوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غاز نیولو پیښې د ډېرې افغانانو د مړینې لامل کیږي ډاکټران خبرداری ورکوي چې په کوټه کې د کاربن مونوکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او ان مرګ لامل کیدی شي. دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د ګازي بخاریو د کارولو پر مهال لږ تر لږه په ساعت کې یو ځل د کوټې دروازه او کړکۍ خلاصې او هوایي بدله کړي.
وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه. د سره صلیب افسرۍ میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماچو پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسکونه زره کسان زیانمن شوي دي. یو ان ایچ سی آر پرون پر خپله ویبپاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 115 زره ډیر کسان زیانمن شوي دي او د دې هیواد ټولو 34 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي. د تهران والی غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې ده چې که په پلازمینه تهران کې وو وسیږي وو بنول شي او لدی هیواد به وستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران و خبری آژانس سره په مرکه کې همدارز ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم له ورته اقدام سره مخامخ کېدای شي. جرمنی په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکوم افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمنی یوې ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې چارواکو له یوه سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانان د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې واستوي. په هند کې د هغې مرموزې ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل شوي چې 14 کسان یې وژلي. فرانس پریس خبري اژان د هند تر واک لاندې د جموں او کشمیر د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د ډسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په تلفاتو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د امریکا سنات پیت هیګست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. سنات پیت ته یوازې دومره رای ورکړي چې د دفاع د نوي وزیر په توګه یې تایید ته اړتیا لرله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافې همت د دیونی د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په متادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا متاد کې دوه پاړه بحث لرو. په متادونو کې د ریلپس پاړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا متاد کې دوه کچه نږدې 5 سره نه ده، خو د تخمینیش مېرولو مخې په افغانستان کې دا کچه تر 10 سره نه هم لوړه ده. دا ډول د زهر کاروان پروګرام سره ډیر محتاجونه د مرکې پر مهال ویلي چې څو ځله درملنه سوي ده خو بیرته محتاط سوي دي. د نن په خبرونه کې مو په محتاجونو کې د لپس په اړه د مېمنو سرباز کړی دی. ارواپو متي غلا وزیري، اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل په سر کې بل شاغلي وزیري صاحب څخه وپوښتو. وزیري صاحب کراته وایس چې د ارواپوهنې د نظر په عمومي ډول لپس به بیړې څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیلی و هم زری مخدره مواد و استعمال تا ویلکیگه. رادی ترغمخ که موگا باید احتیاط سخه تعریف لرو. احتیاط هر مزمن ناروغی ده چه تلپات او روانی ستون زیزان سره لری. کلچه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیرکلی او بیر تا مخدره مواد استعمال تره گرزی کلچه لومنی زل سره مواد مصرفوی هغه تا لپس ویلکیگه، یعنی لومنی زل استفاده. کله چې مکررن د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد سو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دا ناروغ اونه سو کولی دلت همدغه لپس کې مخدره مواد ستاپ یا ودروي د استفاده نور هم زیاته کې مکررن استفاده یو کې هغه ته ریلپس او یا هم دومزلی استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
ریلپس همدا لاملونه څه دي؟
د په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپل د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړی دي، له خپل کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستانو عزیزانو سره درلود، نه مخدره مواد د استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړي ده. او مخدره توکی د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدر په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د دل لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي، او په کوم ترتیب را پیدا کړي، او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کری، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زسته کوم سبد بخت شاید چې بخي ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونګه پوچ کړو اپونه د مونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځ خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپس ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په حق نه لري، او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول، او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د رخصوی کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې رخصوی کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلاپس کیږي.
په پر سبستا څخه به وپښتو در وپوهنی او اجتماعي پلو مو ریلاپس وپیژندی. اوس تاسو دار ته وایئ چې د تیپ د نظر ریلاپس څه ته وایي؟
ریلاپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپل د احتیاط چې د یو بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي. ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلاپس همدا عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یو ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه دا چې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشې اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپله نو تشویقي بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپ صفحې ته لاړ سي. او بوله دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي. دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی سوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو، ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ سي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کې چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفحې ته لاړ سي.
درنو اورېدونکو، اوس یوه لنډه دمه لرو، بېرته بهاسته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
وزیر صاحب قدر ته وایي چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشه نشانی لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، اضطراب ده، مینه او علاقه پیدا کول، مخدره مواد مصرف ته ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل به دا کوشش کوي چې یو داسې حالات کې له خپل دوستانو، عزیزانو، کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په اسانۍ ډول پیدا او مخدره مواد بیا په اسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ پی پونه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز را نسي او د هغه اختلالات
باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسی. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو اختلالاتو لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهان څه وکړي چې روغ شوی شخص بیرته معتاد نشي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه تعقیبي یا فالو اپ. خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي. خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسې چې زه د دغه ستونز سره مخ یم، او که مراکز ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلیفوني باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دي هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا د تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا بایدوی، یعنی هغه مریض تل نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتادی اغا باید تر درمانه نلنده راسی.
وشمن صاحب اجتماعی کار کون که سوکلی چه رخصوی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعی کار کون که باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبول سره خپل رخصوی مریض نه حال احوال پختنه وکری. اجتماعی کار کون که ده قضیه په صفت تر پای پره ده خپل ناروغ ده وکیل مدافع پوچیر ستونزه تا وجه ورکری، کسی هی ناروغی لری کورنه سره مل شی او ده خپل ناروغ هر دول حقوق تامین کری. درگ ده ناروغان و زیادواله او پا افغانستان که ده نشت امکانات که ده غصنده پا تاسف سره شند داده.
ده خود اجتماعی کارکون که مسئولیتون اسول ده معتادین و کورنه خپلوان او طولن یا هم خلق سوکتی چو رقصوی خلق برت معتاد نسی؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورې ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نور سره پرتله او ملنډې پونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دې نشي، هڅوونکي کلیو بانډو ته پرېنږدي. ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسیره نه کړي تر څو روغ شوی کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خڅونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا په هیدلاست
آیا په هیدلاست پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري، دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره وتبرکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنه پکې پیدا کیږي. که چیرته پریدي دي نو دا بابا ډایزوپام یا بنزو ډایزوپام د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. پدې کې وګد مهال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي هم نقص، او کچې د زیات شي هم نقص، مریض د سردردي پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتون پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنی شي وړلی، نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تم زیړې منترزي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هیدلاست
په پر سر د بیا موتات کېدو عمده نشه نشانې څه دي؟
د ریلاپس جسمي اراز علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي، خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیا سوزیدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دي، د جلد زخمونه دي، د توخی دي، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او دسترگی دي، فشار جگیده ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورطا پیدا کهیگی، کلا چه توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدل کهیگی.
زنی دکتران ده موتاد نمگلی درمالنه در لب سیلت بولی؟ خپل نیمګړی درملنه څه ته وایي؟
ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقمند نه دي، په خپل خوخه نه دراغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا خپل کانسلنګ او مشوره ورسره نه دي شوی دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تښتي. دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل د مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان اندیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې اده اقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس ته ځي. ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
ډاکټران څه وکړي چې رخصه شوی شخص بیرته معتاد نه شي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد ده چې ریلاپس صفحې ته لاړ نه سي، دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي، هغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي و هغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټول یې خپله هماغه مریض پوره پره لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان د دې اونۍ بس پر همدې ځای پای ته ورسېد. په دې بحث کې ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارپوه میوند خوشمند او ډاکټر نومان پوپل راسره مېلمانه و چې کور ودانۍ ورته وایو. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دا خپل اختر د جونکی په مخالو نګي
یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي دا خپل اختر د جونکی په مخالو نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي یو پتا ګل نګي بل پتا ګل نګي
ګل نګي یو پتا ګل نګي
ولي جلبي في بابنا